لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه د پروګرام تکرار خبریږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت د پانتون استاد او لیکوال رسول پارسی له بنده خوشی کړی دی. امنیتي ځواکونو رسول پارسی د تیر کال په وری میاشت کې ونیوه او مقدساتو ته د سپکاوي او د نظام پر ضد د تبلیغ په تور یې په 14 کاله بند محکوم کړ. د افغانستان کورنیو رسنیو مدني فعالانو تایید کړی چې ښاغلی پارسی پرون شنبه له بنده خوشی سوی. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوضو کې د اوبو سطح د لوړېدو او د سیلابونو بهیدلو اټکل کړی. د وزارت پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او نورو نړیوالو ادارو د وړاندوینې له مخې د پنج، آمو، کابل او هلمند سیندونو په حوضو کې د نسبتا سختو بارانونو او په نتیجه کې د ناڅاپي سیلابونو د بهیدلو احتمال شته. د طالبانو حکومت د چاپریال ساتنې اداره وایي چې د ملګرو ملتونو دوو ادارو په افغانستان کې د څه باندې $10 میلیون په لګښت د دوو پروژو د تطبیق طرحه تایید کړې ده. دغه ادارې پرون په یو بیان کې وویل د ملګرو ملتونو د صنعتي پرمختګ او د نړیوال پرمختګ ادارې به دا پروژې د 2019 میلادي کال تر جولای میاشتې په کونړ او بدخشان ولایتونو کې پلي کړي. د اسرائیل پاوز وایي چې اته سرتیری پرون شنبه د غزې په تړنګ کې په یو چاودنه کې وژل سوی. د پاوز ویان دانیل هاګاری تیر شپه نا وخت وویل د دې سرتیرو زغرګاډي د یو ایشول سوی ماین یا د چنګ زد توغندي په وسیله په نشه سوی. په لسګونو زره کسانو تیر ماښام په تل ابیب او د اسرائیل په نورو شهرونو کې د مظاهرې پر مهال په غزې تړنګ کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون برخوالو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غوښتنه وکړه چې د غزې جګړه پای ته ورسوي څو د رغمل سویو د خلاصون لپاره یوې موافقې ته زمینه برابره شي. په سیویس کې د اوکراین د سولې کانفرنس پرون شنبه پیل شو او تمه ده چې نن به هم ګډونوال پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د 101 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي راټول شوي، خو د ګډونوالو په ډله کې د روسیې او چین نشتون د دې غونډې د بریا تمه یو څه پیکه کړې ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنور دونکو د لوبله میدانه ونیز سپورتي خبرونه تمو بیا هم بختيار ساحل هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري. په شلوروز نړیوال جام کې تر یوې بلې بریا ورسته به افغانستان د تو غور لوبډلو پړاو ته ورسیږي. د نیوزیلند پر وړاندې د کرکټ ورستۍ بریا ته د کرکټ شنون کې بیلابیل خبرګونونه لري. د کرکټ نړیوال شورا په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې محمد نبی د شلوریزو سیالیو غوره آل راونډر نومول شوی او نورو لوبغاړو هم مثبت پرمختګونه کړي دي. په خبرونه کې د روان شلوریز نړیوال جام د ترسره شوي او راتلونکو اونۍ د مهمو سیالیو لنډ راپور هم ځای پر ځای شوی دی. د فوټبال د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې افغانستان له کویټ سیالي وبایلله، خو آیا لا هم آسیا جام ته د رسیدو هیله لري کنه؟ په خبرونه کې به پرې پوه شئ. او د خبرونې په دویمې نیمایي کې د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی په دې غږېدلی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکو مهمو سیالیو لپاره باید کوم تدابیر ولري. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیل د افغانستان له راتلونکو سیالیو کوو. ټاکل شوی ده چې د روانې جون میاشتې په 14 نیټه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د پی این جی یا پاپوا نیوګینی له لوبډلې سره سیالي ترسره کړي. دا به په روان شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان درېیمه سیالي وي. افغان لوبډلې تر دې دمه یوګندا او نیوزیلند ته ماتې ورکړې دي. دغه سیالي به د کریبین په باربډوس ټاپو کې وي. سیالي به د کابل پر وخت یو وار بیا سهار 4 بجې پیلېږي. که افغان لوبډله وکړی شي پاپوا نیوګینی لوبډلې ته ماتې ورکړي، نو له خپل ګروپ څخه به د لومړۍ لوبډلې په توګه د لوبې بل پړاو ته یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. تر دې دمه افغانستان 4 نمرې لري چې د غوره رن ریټ پر اساس باندې تر ویسټ انډیز هم وړاندې په اول مقام کې قرار لري. دغه راز د افغانستان ملي لوبډلې د ګروپي پړاو بل سیالي د ویسټ انډیز له لوبډلې سره ده چې دغه سیالي د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي هم ده. لوبه به د جون په 13 نیټه په ګروس اسلیټ لوبغالی کې ترسره کیږي. دغه سیالي به هم د افغانستان پر وخت 4:30 بجې پیلېږي. معلومه نه ده چې افغانستان د دې سیالیو تر ګټلو وروسته به په کوم ګروپ کې له کومو لوبډلو سره سیالي ترسره کوي. دغه راز دا یادونه هم کوو چې تر دې دمه د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې فضل حق فاروقي په اول مقام کې دی چې 9 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز د مخکښو منډه جوړونکو په قطار کې بیا بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز په اول مقام کې دی چې 145 منډې کړې دي او 88 ایوریج لري. په هغه پسې ایرن جونز په 113 منډو او ډیوډ وارنر په 115 منډو قرار لري. په هم په شل ورځ نړیوال جام کې پاتې کیږو او د افغانستان له وروستۍ بریا درته یو بیا ریپورت وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شل ورځ نړیوال جام په دویم سیالۍ کې د نیوزیلند لوبډلې ته د 40 منډو په توپیر ماتې ورکړې ده. دا په روان شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان پر لپسې دویمه بریا ده او دا لومړی ځل چې افغانستان له نیوزیلند د کرکټ سیالۍ ګټي. دغه سیالي د کابل پر وخت 4:30 بجې پیل شوې وه. نیوزیلند د 75 ګټلو وروسته توپ اچونه کړې وه. افغان لوبډلې ته رحمان الله ګربز 80 منډې کړې وې چې په روان شل ورځ نړیوال جام کې تر ټولو توپهونکو مخکې دی. دغه راز ابراهیم ځدران 40 او عظمت الله عمرزي چټکې 22 منډې کړې وې. د نیوزیلند لپاره په توپ اچونه کې ټرینټ بولډ او مت هنري دوه لوبغاړي سوځولي وو. نیوزیلند د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 15.2 اورونو کې 15 منډې وکړې. یوازینی مخکښ منډه جوړونکی ګلن پیلپس چې 18 منډې کړې وې. په افغان توپ اچونکو کې بیا لوبډل مشر راشد خان 4 لوبغاړي وسوځول. د غراز فضل حق فاروقي هم 4 لوبغاړي وسوځول او په دوو سیالیو کې د 9 وکټو په ترلاسه کولو سره فضل حق فاروقي تر ټولو توپ اچونکو مخکې دی. رحمان الله ګربز په یاد سیالۍ کې د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. فضل حق فاروقي چې تر دې دمه یې په روان نړیوال جام کې مخکښ وکټ اخیستونکی دی د وروستیو بریاو په تړاو داسې ویلې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. پاول سر کې ټول هیوادوال ته دغه تاریخي بریا مبارکي وایم. ډیر خوشاله چې ټورنمنټ دوه میچونه موږ او دواړه مو ګټه او را روان میچونه ته انشاء الله صحیح پوره ماده په خپل دواګارو کې میاس ساتي چې دا نور میچونه موږ ګټو. مننه.
بلور ته افغان لوبډل مشر راشد خان بیا خپل لوبډله تر وروستۍ بریا وروسته لا هم سخت کار ته بللې ده. هغه ټینګار کړی چې لوبغاړي باید آرام ونه وسی او په ډیر دقت سره په راتلونکو سیالیو کې لوبې تر سره کړي. هغه ویلې دي
من نه چوز کردی در از اینکه اون لدیرا رو باید کامپیوتر نه جور شوی بود من کامپیوتر نه جور شوی من که در نیچرل در خوب که من خلزان رو پیجنم او سا باید من در پورا خلزان نه پیجنم در که من پورا خلزان رو پیجنم در از که من رو پخدای کنن که من تن زیم را چی بیاد هر یه وقت خلزان سر سر جو که چیزه کم کانتریبیشن که وچیم تیم ده بارا در خبر او سر اگرم کنش دیدیم که سری زنگی در بگرد سوچ بیو وین هارت وین دی خو مونږ چې څنګه شو کوه سره بارز نه ته وګ پوښ بس بیا نه کی به موږ سره بیا مې سکی راځي بیا نه راځي کو نو دومره باورې چې دا ټیم بیا ما ماس پرفورمنس کوي او دینه ما خاکا لکه چې د ټولو کې سکلز یې ټالنت ده مونږ اوس دغه ورکاپ ته نه راغلی مونږ ورکاپ ته راغلی خلک نه خلک یې راځي کې نه ده چې مونږ خلکو سره کار نشته اپوزیشن هر څوک کی آسٹریلیا انگلینڈ انڈیا بٹ ہر څوک کی مون قومی سرکار نشتا میں دا کوئی سکل زان مون کار کوي شو میں دا کوئی سکل مون کا موي شو او مون بخپل زان تا ګور چې مون چې شو کی چا پوزیشن تا ماتي ورته هغه مون دې دوه میچونو کې خو دې مون چې شو مون کې ډېر زیات سکل زی ډېر زیات ټالنت او کوم لګلورم چې دا کنا کوي شو مطلب ریزلت مهم نه ده نو واړه واړه شیان دي هغه باید موږ ښه کړو ګورې نن په میچ کې موږ یوولس میټر لیږ یوولس میټر ډېر زیات شی دی هغه انډیویژلي هر هغه کوم ګورې چې دا یوولس میټر ولې لیږو زه نه احمد نه محمود ته ویل شم چې ته ولې لیږې دا ته ولې هغه انډیویژلي باید موږ خپل ځان ته وګورو چې موږ دا یوولس میټر ولې لیږو فیل کې دې شي کې لږ مون کمزوری ہوں نا مطلب کہ اور اس میں تمام مطلب درے درے اور اس کو اگے کی ندی پر اور لے جاؤں نا کوئی ماں پر کی پیڑی درے اور اگے نہ سما نا پیدا ہے یہ تمام دوسم لے تک کو کلوز میچ سی کنا او دا خیر کې فال بلران ته 50 فلران دلنا ډیر زیاته ده کوشش وکړو چې یو پر سپورټ ټیم افور دل دې زمين هغه ټیم او خیر کې فال بلر ته اټه موږ له ورلو او فلران 50 ته باندې یو چې زما دې زیات خو شوی دوه میچونه کې او زه همیشه در نامه غشه غوارم هغه انرژي ده خوند هغې که چې په لسم ور روان د ابراهیم او ګربز دوه دوه رنځونه داسې کې لږه اوله وچ نو اوس چې تازه تللي په فیلډ کې مونږ داسې کړ چې مونږ بال پسې منډه وو بال مونږ ته نه راځي زه پسې منډه وم زه یې منته نیسم او بیت وکړم خو دا شوی چې همداسې کنټینیو ساتلو نه چې مونږ یو دوه میچونه ټیم کړو دا بهترین ساین و د زر کې هر شی مونږ ټول سیټسفای چې مونږ 100% ایفورت ورته کړی دی خبر رستے گراؤنڈ نہ شکریہ بنا کو خبر در نہ ہونے
محمد نبی یو اربیا د شلوریزو سیالیو غوره الاونډر نومول شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویل شوی دی چې د افغانستان د ملي لوبډلې الاونډر لوبغاړی محمد نبی ساحل یو اربیا د شلوریزو سیالیو د الاونډرانو په قطار کې اول مقام ګټلی دی. د ای سی سی په خبر کې راغلی دی چې محمد نبی په روان شلوریز نړیوال جام کې د نیوزیلند پر وړاندې په توپچونه کې دوه لوبغاړي وسوځول چې له امله یې هغه د الاونډرانو په قطار کې اول مقام ته رسیدلی دی. خبر وایي نوموړی له درېیم مقام څخه اول مقام ته رسیدلی چې د آسټرالیا مرکز ټاین سی دا مقام نیولی دی. دغه راز د شلوریزو سیالیو د توپچونکو په ډلبندۍ کې بیا راشد خان دریم او فضل حق فاروقي شپږم مقام ته رسیدلی دي. که څه هم تر دې دمه د شلوریزو لوبو د لس غوره توپوهونکو په ډله کې هیڅ افغان لوبغاړی نشته، خو رحمان الله ګربز په وروستیو دوه سیالیو کې د غوره لوبو له امله اته مثبتې نمرې اخیستې دي او دولسم مقام ته راغلی دی. که هغه په پاتې سیالیو کې هم ښه وځلیږي نو په لس غوره توپوهونکو کې به راشي. دا ولې ده چې د روان شلوریز نړیوال جام تر پایه پورې به د لوبغاړو په دې مقامونو کې ډېر بدلونونه راشي. په شلوریز نړیوال جام کې یو اربیا په پاکستان د هند بره. د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې هندستان د پاکستان په ماتولو سره د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لا نور نږدې شوی دی. د تیر یک شنبه په ورځ د جون په نهمه نیټه هندستان او پاکستان د امریکا په نیویارک ښار کې سیالي کړې ده چې د شپږو منډو په توپیر دا سیالي هندستان ګټلې ده. د لوبې پچا پاکستان ګټلې و او هند ته د توپوهنې بلنه ورکړې وه. هندې لوبډلې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 130 منډو هدف یې ټاکلی و. یادې لوبډلې تر شپږ 240 منډې کړې وې او پاکستان ته بیا حارث رؤف او نسیم شاه درې درې او محمد عامر دوه لوبغاړي سوځولي وو. پاکستاني لوبډلې ټول 100 اورونه ولوبول، خو د لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 114 منډې وکړې. محمد رضوان یې مخکښ منډه جوړونکی و چې 13 منډې کړې وې. په دې لوبه کې د هند لپاره جسپریت بومراه زریدونکی توپچوونکی و چې درې لوبغاړي وسوځول. هغه د لوبې د غوره و اغېزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا په شلوریز نړیوال جامونو کې وم ځلو چې په هندوستان له پاکستان سیالۍ ګټي او پاکستان بیا یوازې په یوه شلوریزه سیالۍ کې هند ماتې ورکړې ده. د یادې سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې د هند نمرې 4 او پاکستان بیا یوازې د کاناډا په ماتولو سره 2 نمرې ترلاسه کړې دي. که چیرته امریکا او هند خپلې راتلونکي سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې پاکستان د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لرسېدو پاتې شي. اوس د کرکټ روان شلوریز نړیوال جام د ترسره شویو سیالیو راتلونکي اونۍ د مهم لوبو په تړاو درته معلومات درکو. د کرکټ شلوریز نړیوال جام د کاناډا او امریکا ترمنځ د جون په 2 نیټه پیل شو. یاد سیالي امریکا ګټلې ده. وروسته بیا پی ان جی او ویسټ انډیز سیالي کړې ده چې ویسټ انډیز وګټله. د عمان او نامیبیا ترمنځ سیالي د په برابر توګه پایته ورسیده خو په سوپاورا ورکی نامیبیا وګټله. د سریلانکا او ساوت افریقا سیالي بیا سویلي افریقا ګټلې ده. افغانستان په خپل لومړی سیالۍ کې د جون په څلورمه نیټه یوګندا ته ماتې ورکړه. د انګلند او سکاټلند لوبه بے پایلې پایته رسیدلې وه. نیدرلند بیا نیپال ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. آیرلند او هند چې سیالي کړې وه هغه هند د اتو وکټو په توپیر ګټلې وه. پینجی او یوګندا کې بیا یوګندا په لومړي ځل په شلوریز نړیوال جام کې یو سیالي وګټله او پینجی ته ماتې ورکړه. د آسټرالیا عمان سیالي بیا د 9 منډو په توپیر آسټرالیا وګټله. د جالبه سیالي په دې شلوریز نړیوال جام کې تر دې دماغه دا وه چې د پاکستان او امریکا سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده خو په سوپر اوور کې امریکا وتوله چې پاکستان ته ماتې ورکړي او دا لومړی ځل چې امریکا په کرکټ کې پاکستان ته ماتې ورکړي. د نامیبیا او سکاټلند سیالي بیا د 5 وکټو په توپیر سکاټلند ګټلې وه. کاناډا او ایرلند سیالي د 12 منډو په تفاوت کاناډا ګټلې وه. افغانستان بیا په لومړي ځل په شلوریزو سیالیو کې نیوزیلند ته په 4 منډو ماتې ورکړه. دغه راز بنگلاديش هم سریلانکا ته په روان شلوریز نړیوال جام کې د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. د نیدرلند او سویلي افریقا جالب سیالي یو دا ځل سویلي افریقا د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده او د آسترالیا او انګلند مهمه سیالي بیا آسترالیا د 6 منډو په توپیر ګټلې ده. ویسټ انډیز بیا په یوې آسان سیالۍ کې یوګندا ته د 1.4 منډو په تفاوت ماتې ورکړې ده. هند یو ځل بیا تواریدله چې د 6 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړي او دا پرله پسې 9 ځل دی چې هند پاکستان ته ماتې ورکوي. د سکاټلند او عمان سیالي بیا د 2 وکټو په تفاوت سکاټلند ګټلې ده. سویلي افریقا بیا بنگلاديش ته په 4 منډو ماتې ورکړې ده او پاکستان بلاخره په روان شلوریز نړیوال جام کې یو سیالي چې ګټلې هغه کاناډا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې ده. تیر ورځ د نیپال او سریلانکا سیالي د ورخت لامله ترسره نشوه چې په مساوي توګه تمامه شوه. استرالیا بیا د 9 وکټو په توپیر نامیبیا ته سخت ماتې ورکړې ده. د هند او امریکا ترمنځ به هم راتلونکي اونۍ سیالي ترسره شي. دغه راز د ویسټ انډیز او نیوزیلند، بنگلاديش، نیدرلند، انګلند، عمان او افغانستان او پاپا نیوګینی هغه لوبډلې دي چې په راتلونکي اونۍ کې به سره سیالي وکړي. اوس به درته دا ووایو چې تر دې دمه په 4 ګروپونو کې مخکښې لوبډلې کومې دي. په الف ګروپ کې هند تر ټولو مخکې ده چې په 2 سیالیو کې 2 ګټلې دي او 4 نمرې لري. ورپسې امریکا ده چې په 2 لوبو کې 2 ګټلې دي او 4 نمرې لري. پاکستان په 3 سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې دي چې 2 نمرې لري. کاناډا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې ده، 2 بایللې دي او 2 نمرې لري. او ایرلند په 2 سیالیو کې 2 بایللې دي. د امریکا او هند لوبډلې که خپل وروستۍ 2 سیالۍ وګټي نو بل پړاو ته به ووځي. په بی ګروپ کې بیا استرالیا تر ټولو مخکې ده چې 3 سیالیو کې 3 سره ګټلې دي او 6 نمرې لري. سکاټلند ورپسې ده چې په 3 سیالیو کې 2 ګټلې دي، یوې د باران لامل مساوي پای ته رسیدلې او 5 نمرې لري. د غراز نامیبیا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې دي او 2 پوینټونه لري. انګلند په 2 سیالیو کې 1 بایللې، یوې د ورخت لامل نه ده ترسره شوې او عمان بیا په 3 سیالیو کې 3 سره بایللې دي. کچېری د انګلند لوبډله خپل راتلونکي دواړه سیالۍ وګټي نو د خرن ریټ پر اساس به دوی وکړی شي چې له سکاټلند وړاندې شي او بل پړاو ته لار پیدا کړي او که د دوی په سیالیو کې ورخت وي نو د دې امکان شته چې د انګلند لوبډله هم له بل پړاو نه پاتې شي. په سی ګروپ کې بیا افغانستان مخکښ دی. افغانستان په 2 سیالیو کې 2 ګټلې دي، 4 نمرې لري او نیټ رن ریټ یې تر 5 لوړ دی. د ویسټ انډیز بیا په 2 لوبو کې 2 ګټلې دي چې نیټ رن ریټ یې 3 دی. د یوګندا لوبډلې بیا په 3 کې 1 سیالي ګټلې ده او نیټ رن ریټ یې هم منفي 4 دی او 2 نمرې لري. پی این جی بیا په 2 سیالیو کې 2 بایللې دي او نیوزیلند بیا یوازې تر دې دمه 1 سیالي کړې ده چې هغه افغانستان ته بایللې ده خو دوی نیټ رن ریټ ماینس 4 دی. او په وروستي اډي ګروپ کې ساوت افریقا لومړنۍ لوبډله شوه چې دا 2 غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. یا د لوبډلې 3 سیالۍ وکړې او 3 واړې وګټلې. بنگلاديش، نیدرلند، نیپال او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې دوی د دویم سپاٹ یا د دویم مقام د نیولو لپاره سره سیالۍ کوي. سریلانکا که څه هم دغه چانس له لاسه ورکړی دی خو نیپال، نیدرلند او بنگلاديش لا هم چانسونه لري چې بل پړاو ته لار پیدا کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس به د فوټبال نړۍ یو خبر درته درکو. افغانستان له کویټ ماته وخړه خو آسیا جام ته رسیدو هیله لا ژوندې دي. د فوټبال د نړیواله آسیا جامونو د لارموندنې په سیالیو کې افغانستان د جون په 18 نیټه له کویټ هیواد 1-0 ماته وخړه او نیخ په نیغه د آسیا ملتونو جام ته د لارموندنې چانس لاسه ورکړ. په همدې ورځ د الف ګروپ له لوبډلو افغانستان کویټ ته او هندوستان بیا قطر ته سیالي وبایلله چې په پایله کې کویټ او قطر آسیا جام ته نیخ په نیغه لار پیدا کړه. افغانستان که څه هم د لوبې په لومړۍ نیمایي کې له کویټ سره برابر روان و خو د لوبې په دویمې نیمایي په 1:30 دقیقه کې د کویټ لوبغاړي ګول ووهه. د آسیا فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د آسیا جام سیالیو لپاره به د لارموندنې دریم پړاو سیالۍ د افغانستان په ګډون د 44 لوبډلو ترمنځ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 15 نیټه پیل شي او د 2026 زیږدیز کال تر 23 نیټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې به د هر ګروپ د سر لوبډلې د دې چانس پیدا کړي چې په آسیا جام سیالیو کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ځانګړي مرکه درته خبرو. د مرکه ملمه مو د کرکټ لوبي په خوانې لوبغاړي دولت خان احمد زیدي، هغه په دې مرکه کې د افغانستان په ترسره شویو سیالیو او راتلونکو لوبو غږېدلې ده. نور په مرکه کې ووري احمد زیدي صاحب، خبرونې ته بیا هم بخیر راغلي. پیل به د افغانستان او نیوزیلند سیالۍ کوو. د یادې سیالۍ ګټل د افغانستان د کرکټ لپاره په ځانګړې توګه څومره زخمن کار دی؟
سلامونه او نیکی هیله می ومنه. بالکل خورا مهمه د دې د زیات تاثیرات دی. اول تاثیر خو دا ده چې موږ مورال ورسره ډیر ښه کیږي، موږ هغه کانفیډنت پیدا کوو یا ورسره پیدا سو. موږ غټ ټیمونه په غټو ایونټونو کې هم ویلای سو لکه ورکاپ، او بل دا اوس په نورو ټیمونو پریشر واچول سو چې افغانستان بالینګ او فاسٹ بالنگ او د سپن بالنگ برخه او سی بیټینګ ډیر خزلېږي. دا ټیم خو دی ډیر خطرناک شکل اختیار کړی، نو دوی سره به په شلاوریس کرکټ کې موږ د دې خلاف څه سټریټجی ساتو او څنګه به دوی نه میچ ګټو. نو دا یو خورا د اهمیت خبره ده. میچ ګټل د نیوزیلند خلاف د افغانستان د کرکټ د مورال او په نورو ټیمونو باندې د پریشر د پاره ډیر ضروري.
تر دې دمه لیدل کېږي چې د افغانستان درې واړه فارمټه بریالي روان دي. توپ وهونکي، د غراز توپ اچونکي او توپ نیونکي، او په توپ اچونکو کې بیا ورو او چټک توپ اچونکي دواړه خزلېږي. همدا لاملونه دي چې افغانستان دغه سیالۍ ګټي او کنور څه هم ویني.
بالکل لکه څنګه مې مخکې خپل خبرو کې درته وویل، درې واړه برخې دي مونږ ډېرې ښې دي. یو برخه سدا هغه کې لګ د بیټینګ برخه ده، که چېرته ګربز رنزونه نه کوي نو بیا به څوک رنزونه کوي؟ میډل آرډر کې به څوک رنزونه کوي؟ دا هغه خبرې دي چې د دې لپاره الټرنیټیو یا دوم پلان چې دا هغه ضروري ده چې باید ورته تیاری نیول سوی وي، فکر پرې سوی وي او یو پلان ورته جوړ سوی وي. په هغه کې خورا مهم د نبی او د ګلبدین احمد خورا مهم د ارزښت ده چې دوی دغه ځای کې ذمواري واخلي. که چېرته د شروع بیټسمنان موږ ته منډې نه جوړوي، نو په منځ کې دوی ته پکار دي چې د پلان مطابق د سپینرانو لپاره کم از کم 1.5 منډې موږ ولرو چې ډیفینډ کړو.
ویره خو نه لرې چې که په کومه لوبه کې ابراهیم او ګربز زر وسوځي نور تو په هون کې به یو وار بیا د افغان لوبډلې د بریاو سلسله ټکنۍ کړي؟
بالکل، دغه ځای دی یې ځای دی چې که چېرته ګربز او ابراهیم اوټیږي بیا به څوک رنزونه کوي. نو دغه امید موږ که څنګه چې مخکې وویلې نبی او له ګلبدین سته سینی لوبغاړي دي او باید دا ذمواري باید واخلي او دا دلته باید رامخکې شي. او که چېرته بیا هغه نه کوي نو بیا ډیر کم رنزونه سي، چېرته موږ 8 رنزه پر اور د خپل بالینګ لپاره ونه لرو، موږ هغه میچ بیا په شلاوریس کې بې ګټل موږ ته سخت شي. دغه یو داسې ځای ده چې د بیټنګ برخه د موږ د ټیم کمزورې ده، او الان کې د بیټنګ ټیم درته خیم یو دوه کسه به کوي ټول بیټنګ ټیم په ټیم کې دی، نه د موږ د بیټنګ ټیم برخه سده. هغه زیات درمدار په راونډرانو ده، ول راونډران په کار دي چې د بیټنګ د برخه پروپر ذمواري واخلي.
نور تو په هون کې له ګربز او ابراهیم څنګه الهام اخستلی شي چې باید د دوی په څیر ماډرن کرکټ وکړي؟
بالکل، کرکټ خو یو پیر لینک لوبه ده، مرګره له مرګري نه ډیره زیاته زده کړه کوي. نو باید زده کړه څه سي، هر سایه د خپل رول او د خپل پلان مطابق مخکې لاړ شي. څوک به په یو انداز منډي جوړي، څوک بل انداز منډي جوړي، په آخري کې مطلب او هدف دا د سومره ټوټل منډي موږ بل ټیم ته جوړولای شو. نو که څوک په هر انداز باندې منډي جوړي، که په ماډرن کرکټ یې که په وړ کرکټ باندې فین کې ریزلټ د موږ د منډو جوړولو ده هغه کې که څوک په وړ طریقه کولی شي وو دی کې وو دی افغانستان د کرکټ لپاره زوم سم منډي ډېر ضروری دي سپیران لپاره موږ باید منډي ولرو د خپل بالینګ ټیم لپاره باید یو څه تعداد رنزونه باید موږ ولرو چې دغه منځ کې موږ بالینګ وکړو
که څه هم وروستۍ دوه سیالۍ په ښه تفاوت افغانستان ګټلې دي خو داسې درته نه بریښي چې لا هم افغان لوبډله متوازنه نه ده
بالکل د افغانستان د لوبډلې یوه نقطه باندې موږ غږېدی سو چې د ډېر زیات وال راونډرانو شتون او د بیټسمنانو نه شتون دغه توازن چې ده دا په یوه کیسه حل کیږي چې سر راونډران ذمواري واخلي د بیټنګ کولو او مین سکل چې موږ ورته وایو یو سیکنډ سکل یو مین سکل سی هغه مین سکل یا هغه کې څوک باید راونډران باید د بیټنګ د برخې زیاته توجه وکړي چې بیټنګ کې دوی خپله کارکردګي وښي بعضې وخت کې راونډران چېرته ښه بالینګ کوي بیا بیټنګ هومره فوکس سره نه کوي خو په کار دي چې دغه ذمواري که دوی هر څومره ښه بالینګ کوي نو د بیټنګ ذمواري زیاته وي او فوکس هلته ډېر وي
که ته د افغان لوبډلې په یولس کسیز ترکیب کې د یو یا دوه بدلونونو وړاندیز کوي هغه به څوک وي او د چا پر ځای به وي
یولس کسیز لوبډله کې د کنډیشن مطابق یو چینجز که راتلی شي هغه به سپینر زیاتېدی شي او راونډر به کمیدی شي هغه هم په هغه صورت کې چې موږ د پیچ مطابق دا ادلون بدلون وکړو نور داسې سپیشل څه شی نه دی په کار په داسې حساسو وختونو کې او کوم ټیم سے گٹی ہے کہ دی زیات چینجز کول هم خبر نه
یو بل مهمه مسله دا چې د افغانستان د چټکو توپ چون کو کریډیټ خلق براو ته ور کوي آیا په یو ټورنمنت کې دومره ژر توپ چون کی جوړې دای شي که حمید حسن ته هم دا کریډیټ ور کول په کار دی
بالکل براو ته کریډیټ ور کول نه دی په کار یو څه خبرې به کړي ل خبرو نه 100% زده کړه کیږي ل خبرو نه زیاته زده کړه کیدای نه سي عملی کار د پاره سره وخت نه وو صرف معلومات او تجربه به اسې لوبغاړو ته د خپل وخت د خپل بالینګ وکیسه کړي دا هیڅ هغه خلک په غلطۍ دی چې څوک کرکټ نه پوهېږي نو کریډیټ څه ده بالکل حمید حسن ته یې ورکول په کار دي چې له دوه درېو کلونو لګیا ده ټیم ته او بالران سره لګیا ده په مختلفو برخو یې کار کوي په ډیولپمنټ سټیجونو باندې یې کار کوي دا د لسو ورځو کوچیز او د دوو ورځو کوچیز دا هیڅ نه ادون بدون هېڅ شی نه شي راوستلی کنه له دې نه غټ کوچ ګری کوېسټن پاکستان ټیم کوچ ته څه بدلونونه راوستلي دي
د پی این جی او په ځانګړې توګه د ویسټ انډیز پر وړاندې مو د افغان لوبډلې د سیالیو په تړاو اټکل څه دی
بالکل ګټوبه دواړه لوبې سي دي اټکل دا ده چې ویسټ انډیز څومره هارډ هټینګ کوي دا به زموږ د سپینرانو خلاف ډېر ونه چلیږي که چېرته موږ ته لږ سپورټ هم ملاویږي فاست بالینګ برخه مو مخه ده صرف به مسله څه ده موږ بیټنګ ته یو څه مقابله په کار ده په تھرو آؤٹ د ټول ټورنمنټ کې ورته په کار ده چې یو څه مقابله وکړي نور موږ پاس بالینګ سپین بالینګ به ډېر میچونه دوی ته وګټي
وروستۍ پوښتنه بیا هم ستاسې د اټکل په تړاو ده اوس مطمئن است چې افغانستان به تر نیمه پیلوبې پورې ورسیږي
بالکل امکان خو ډېر دی څنګه چې موږ ته خپل ګروپ ملاو شوی و څنګه کنډیشن داسې یو قسمت هم له موږ سره ډېر یاري کوي لګیا ده وکټې د موږ په خوښه ګروپ د موږ په خوښه ده یعنې د موږ د ټیم د مطابق ګروپ نیوزیلینډ داسې ډېر پخوانه ویل کېدی چې موږ بې ووهو په ویسټ انډیز کې په سپینر ټریک همداسې نور او ډېر امکان شته چې موږ لږ څه شیان نور هم صحیح شي که د موږ مډل آرډر بیټسمنان او څه نور داسې واړه مسایل ټیم کې را جوړ شي نو موږ سیم فائنل ته تک چانسز ډېر دي او موږ به مختلف کنډیشنونو کې اوس لوبه کوو ویسټ انډیز لوی ملک د مختلفې جزیرې لري چې لږ د کنډیشن دپاره سم پلانینګونه وسي
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په دې سره د رواني ونۍ لوبیز سپورتي خبرونه پای ته رسیدي تر بیا مو په لاله سپارم
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.